Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ز اجمل اندیم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. دا تل په څیر د نن ورځې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله دا مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ناټو په مشهد د غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایی ځواک او الوتکه نسکوره شوی خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې اووه تنه افغان ماشومان وژل شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ناټو په مشهد د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې افغان هوایی ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې ازادي راډیو ته استولی ویلي د افغان هوایی ځواک یوه 29 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال ولویده خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځمکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د غوث ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په څوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته په مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
خغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د علاج لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسولي. له بلې خوا د روزګان په دیراو ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. د روزګان د والي ویان سړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. لا دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
دا وایي موږ د بشري حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو، ځورولو، خبرداریو او تشدد سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي. لازادی رادیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرونی یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کرونا ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبریوس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیول شي. ښاغلی ګبریوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې دې هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 40 ساعتونو کې له 2300 د زیاتو نو مواردو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2.3 میلیونه واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د سټارسبورګ په محکمه کې ثبت کړي دي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو ودانیو له ډلې دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیې څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې ویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نېټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپریاتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې د قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیایي په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتله او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له طالبانو سره د وروستیو اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او د سولې د عملی خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې څه پرمختګونه دي، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. بېوزلۍ سره د مبارزې سازمان آکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوې د لوږې ناورین د پای ته ورسوي. دې سازمان خبرداری ورکړی دی چې د لوږې اوسنی ناورین په نړۍ کې هره ورځ د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. افغانستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې له سخت لوږې سره مخ کیدای شي. په دې بم رپورټ ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راخلو. د ژوند رنګونه او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر د وروستیو اختلافونو سربیره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسلو ترڅنګ تیرونی په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، دوی یو شمیر بندیان شته دي زمونږ سره هغه کې موږ ملاحظات لرو قانوني ملاحظات به وي امنیتی ملاحظات به وي دا اصلن د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي ولې دا په دې باعث نشي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي مذاکرات دې پیل نه شي موږ سولې ته ونه رسیږو
پر روانه ونه کې ورسته لدې چې حکومت د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په اتلسمه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل تر څنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې بولي د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات سوی دي ثبت سوی دي خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي محلي خبریال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو بیا له بنده چې خلاص و د خبریالانو د ټولنې د اعتراض لامل بیا یو ورځ تیر سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړ مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي دا دواله خبریالان دی یو په نیویارک تایمز کار کوي او بلې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې د غوي کور تلاشي شو د غوي سره ډیر به طرفداري وشو
توحیدی صاحب څه فکر کوي ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګ د دوی د ګواښولو هڅې ورستر بلې زیاتېږي
دا مثلا مشخصه نه ده معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلان شوی نه ده یا د زینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبريالان باید وسپل
چیرې دغه غوښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره نوړي پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبريالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنوي د قانون پر اساس خبريالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه د آزادو رسنیو لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئن نه یم چې دا رسمي پالیسي به وي، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند ادارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل شي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع په اړه باندې مو مرکه واورېده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي. د دې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی زموږ د همکاري پوښتنې ځوابولې. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بخشنې نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت رغ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د بلاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او بلاتړ یقیني شي. د بخشنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپارنه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپل لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لبړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کره والی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبه د ورځې په استیمای غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لمړی پلا د جدوري په میاش کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
پی وسلی سره د مبارزې سازمان اکسفام لنړیوال ټولنې وخت چې د کرونا وباله کبل رامنسته شوی د لوګي ناورین دی پای ته ورسوي او په دې برخه کې دی شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځنی ډول د 2000 کسانو ژوند د خستلې شي. د اکسفام په یو تازه رپورت کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک لوګي سره مخ کیدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبېکاري زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولي ګډوډ کړې او مرستې کم کړې. لا به وزلي سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همدار ازول شوی. کرونا وبا د لوګي د ناورین پر هغه ور چلا د مخ په لمبو وو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس وګریوان وو یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته وو خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې د لوګي لست او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خوړو نشټوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتر کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشه، جنوبي سودان، سوریا، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. دا ریپورت وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوګه په زیاتېدو وه. د اکسفام ریپورت زیاتوي اوس کرونا وایروس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخامات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوګې پر پاڼ درولي. د لوګې ضد دی نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي تر څنګ دي د لوګې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا وری چې هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دا یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. خو تر هغې مخکې زو ننګرهار ته دغلته پرون د یو ملکی هوایي ډګر د پرانستلو لپاره د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو پرانسته وشوه. له کندهار څخه له ننګرهار څخه سهارګل امیرزی نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار د کوسکونړو لسوالې د ګمبيري ډاک په شاوخوا درې نیم زره جری بسمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چاري پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چاري ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پر راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسولینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د دوو کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده، دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اوس هم یو نړیواله مسله حالین غواړي. د ماليزیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوه وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د روسیې پر ضد د دعوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په لسمه خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوشیټیډ پرس خبری اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لار و چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون یو بیان کې ویلي چې یو امریکایي پیلوټ د دې الوتکې پیلوټي کبله. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ شو بلا وخت ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید-19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. او هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دوستانو دا وو خبرونه. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ او هلته لوستلی شئ. مخکې له دې چې جعفر احمدی راشي د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه لمړی د کوم راته وایو څه کار کوي؟
ایمون مالک دا کار به دا یل پرشی کوم ګل پرشی.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
ولا دا نه لاس کله کی
دا خډیر وخت شو
لاس کله کی مخکې مورور کو مشرور به دا اوس څلور پنځه کله کی زم یې مورس.
څنګه کار دی دا د ګلانو خرڅول؟
ولا خدا پارک لري یو نیم کال ګټه یو نیم کال تاوان بس خده کاری خده.
لکه اول چې کار پیل ک څومره دی علاقه و ور سره او څومره دی زړه پوري تړلې ده. او ځینې کسان می کنه یو کار را شروع کی وخت کی علاقه ور سره به ورسته زړه ورته تنگ شي خوان نه ور کوي.
نه مخ خو یار از خو د دې کار چې څومره وخت وی کنه موږ یې را دشته وې ته نوره
ان زړه دی نه تر شو.
نه
د ګلان چې تاسو سره دی دل کوم څه راوړي؟
دا راوړو د بګرام نه راوړو، شمالي نه راوړو، لغمان نه راوړو، جلال آباد نه راوړو، دا وزین نه راوړو.
ټول څو رقم ګل در سره ده؟
ولای ما سره هوس کم شه پته مخ کار کم ګل وی را سره ګلان یلګي د میوه بس چی چی شو خېشته.
کوم ګل خلک ډیر خوښوي؟
ګل پارک لري د مرسل ګلان چې دي د خلک ډیر وړي.
اوس چې د کورونا او د قرنټین کې سيدي اوس څنګه د خرچې کنه
قرنټین کې ولا شکل مزان او خو بیا هم خو زکه خلک رخصتای وي دا کومو کار خلاص وبند نو خو
ایت خپل کوم ګول ډیر خوخیږي بوې خضر باندې لکی
والله ما خو ګول درات کړنی چې دا خبوې لري رمبل چمبل چې دا خبوې لري لیلا مجنون خبوې لري خو ډیر قسمه دي بوې والا ګلان
کڅو پوتا کې مثال داسې ګلان دي هغه به ایت مشوره ورته څه کوم ګلان کې دي خدي
کوټه دې بوې د پاره بوې لپاره درات کړنی صحیح ده
څنګه ته ژوند چلیږي ور سره ټک ټک کې
شکر دې بخې خدای پازل او خدای
مثال داسې پورز کې میش کې څو ګټه درته پات کیږي
والله خو پارک لري داسې ورځ وی 2000 پات کیږي 3000 پات کیږي 1000 پات کیږي 1500 پات کیږي او پارک لري سودا وشي خوي بیا پات کیږي
به ګټه کوته نه تللای
یار به ګټه نه تللای نه اوسه پوره خاله
دا شکر خوشاله اوسه
بس خیر اوسه مننه